السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو د ماښامنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي، خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس د دایرېدو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبرپاڼه کې چې د دغه وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې، راغلي چې تاشکند به په دوو اونیو کې د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو یوه جرګه جوړه کړي او په افغانستان به خبرې وکړي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو بیا هم دوی د بررسۍ ټیمونه سیمو ته لیږلي تر څو ښکاره څرک معلوم کړي. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلانی سیمې ګبین جبې کې د سیلانیانو موټر کنده ته لوېدلی چې پکې یوولس تنه سپاره مړه شوي. دا پیښه پرون شوې ده. په بلوچستان کې بیا د پرله پسې ورښتونو له کبله د مړو شمېر 56 تنو ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل دي. دغلته چارواکو ویلي چې د بارانونو له کبله لږ تر لږه 200 کورونه هم نړېدلي دي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجا پاکسا د خپلې پوځي الوتکې په وسیله ګاونډي هیواد مالدیف ته تښتېدلی دی. دغلته واک سرپرست ولسمشر ته ټاکل شوی او وروسته مظاهرهچیانو د سرپرست ولسمشر پر دفتر هم یرغل وروړی دی. په سریلانکا کې د مهال بیړنۍ حالت اعلان شوی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې څو شېبې وړاندې د اسرائیل تل ابیب ته ورسېد. بایدن به له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته هم سفر کوي او په دغو دواړو سفرونو کې به له ایران سره د اړیکو په پار د دغو هیوادونو سره خبرې کوي. اسرائیل او سعودي عربستان په سیمه کې د تهران سرسخته سیالان دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې بشري وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د دې پرله پسې اندېښنو لامل څه دی؟
دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاکله باندې. سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
استرالیا یو سیاستوال وایي لویدیز د افغانستان کې د ملکی کسانو د وژنې حساب ورکړي، هغه ملکیان چې د ناټو بمباریو کې وژل شوي. دا هلمندۍ میرمن د یوې پېښې کیسه کوي.
بمبار وسو دولس نفره مشهیدان په دې دولس کې وازه پاتې شوی. موږ څلور شوي کونډیان په درسرای کې ناشتي سردالا دروازه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د نجونو د تعلیم په برخه کې افغانستان نومبه د هیواد بولی. خپل نجونې څوي
ما به عنوان یکی از دخترایی که
لریوال طولن او د بشر حقوقو لریوال بنسټونو غواړم چې د افغان جنو د زده کړو د حق غوښتل مرتل وکړي.
سریلانکا کې مو د ورستیو ګډوډیو له حاله هم خبره و. ولسمشر تښتېدلې او سرپرست ولسمشر ته واک سپارل شو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول ګټه خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې جنو خځو او بشري حقوقو وضعیت ویجاړون کوي وباله او هرڅ جری په دې اړه د پریکند ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي هغه څه چې د غونډه کې ویل شول او د بشري حقوقو هغه سرغړونې چې طالبانو ته منسوبېږي دوی اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوې اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. دا اعلامیه چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته خپره شوې پکې راغلي، موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه چې ډېر یې طالبانو ته منسوبېږي او د افغان نجونو او ښځو له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې پراخو لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړه شوې وه پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې تیرو شلو کلونو کې د خوځو اونجونو لاسته راوړنې لمنځه وړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو دې موضوع په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو مخکې یې تل دا موضوعګانې رد کړې ویلې دي. نو دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو ښکاره طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. له پوهنې او روغتیا وزارت پرته یې په ټولو ادارو کې د ښځو ونډه صفر کړې او د خواهی د دوی په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یوه اعلامیه هم خپره شوې وه چې پکې له طالبانو غوښتل شوي وو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړه لیک په اړه لیکلي، دا به افغان مدني ټولنو ته دا وړتیا ورکړي چې د سپتمبر په میاشت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې په مستقیمه توګه خپل دریځ وایي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې څه ډول باید د افغانانو د پرمختګ ملاتړ وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن هم تیر کال د وږي په 13مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي وو له طالبانو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې تمنی شي کېدی او له همدې امله باید ټول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تاوتریخوالي تعقیب کړي. افغان نجونې او ښځې شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي او دوی یې په ټولنه کې له هر ډول پرمختګ څنډې ته کړي دي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو هغه اندېښنې تایید کړي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته څرګندې کړي دي. د دغو پرله پسې اندېښنو لاملونه څه کېدلی شي او آیا کوم ځای نیسي او کنه، په همدې اړه مې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاستواله شکریا بارکزی پوښتلې.
کومه غونډه چې په ژنیوا کې وه او موږ پکې ګډون کړی و، اتفاقا د دې غونډې د بیړنۍ غونډې جوړولو لپاره همغږي کړې وه، دا په خپل نفس کې یو قوي پیام نه تنها یوازې د افغان د میرمنو لخوا څخه وه، بلکې د افغانستان د خلکو لخوا څخه، او دا چې نړیوال ټولنه باید ځان د افغانستان په هکله باندې مسؤول وګڼي. موږ نشو کولای چې وایو چې په افغانستان داسې یو ملک دی چې صرف افغانان پاره کې کوای شي او کوم رژیم چې حاکم دی تصمیم نیونکي. زه فکر کوم دغه رقم غونډې او نتیجه هم دغه ده چې څومره همغږي د افغان میرمنو او د دنیا په مابین کې شته او څومره متاسفانه د افغانستان د خلکو د حقوقو نقص کېږي. هیرم نشي چې طالبان هم خپل سیاسی او پوځي قدرت دوی د همغی امریکایانو او همغی دنیا نه ترلاسه کړي چې کوم نن په طالبانو باندې راکړي او وایي چې په خپل کړنو کې عاجل تغییرات راولي.
میرمن بارکزی، دا مسولیت دوی نړیوال فکر کوم نړیوال ټولنه احساس کړي دی، غږونه کوي اما غږونه داسې دي چې څوک غوږ نه پیګري. فکر نه کوي چې دا اندېښنې نور بې ځای دي ځکه چې عملی کېږي نه هغه کومې غوښتنې چې دوی لري؟
نه، عملی کېږي به، ځکه چې موږ وغواړو نه غواړو د وخت په تیریدو سره د بیلګې په ډول باندې تاسو وینئ چې طالبان چیرته د افغانستان کې درنه وي، هم افغانستان نه باندې ځي. دوی کله تر ننه پورې هم نه دي ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق نه مراعتوي. همیشه دوی ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق مراعت کړی دی او په افغانستان کې، یعنی هغه درواغې خبرې کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دنه د شتو واقعیتونو سره سمون نه لري. نو که چیرته دغه خبرې او اترې او دغه رقم پیامونه بې تاثیره وای، نو طالبان به دروغ ویلو ته او دوکه ورکولو ته ځان نه مجبوروله. زه فکر کوم چې موږ وغواړو نه غواړو دنیا به خامخا د طالبانو پاک لباندې خپل دریځ او خپل تصمیم معلوموي. هیرم نشي چې طالبانو چې کوم په شل کاله کې جګړه کې ونتوانېده چې افغانستان حتی یو ولایت باندې حاکمیت ترلاسه کړي، د همدغه ملکونو په واسطه باندې وتوانېده چې ټول افغانستان باندې.
میرمن بارکزی، ولې فکر کوي نړیوالو ته طالبان قناعت نشي ورکولی؟ طالبان دا کوي چې د ښځو حقونه یې ورکړي، د ښوونځیو موضوع هم دوی حل کوي، اما نړیوال قناعت نه لري.
خبر د نړیوال نه ده. تاسو فکر کوئ چې هلته پیامونه چې ولوستل شل دا ټول بهرنیان وه؟ ټول مونږ د افغانستان میرمنې وي چې مونږ خپل غږم جه که مونږ دغه غونډو لپاره کار او برنامه جوړه کړله چې دنیا د افغانستان د خلکو غږ واوري. دا چې طالبان څه کوي او څه وایي طبیعي خبر ده چې هغوی درواغ وایي،
او دا چې دنیا ولی دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاک لباندې او هیرم نشي سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
بشري حقوقو شورا له طالبانو وغوښتل چې د نورو اسلامي هیوادونو په پله باندې پل کېږدي.
تاسو مرکه اوریدلې دي چې طالبان وایي چې دوی خپل په فکر او نظر باندې شرعي نظام غواړي. هیرم نشته په افغانستان په دنیا کې په ټول اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې ملک نشته چې په هغه کې ښځو ته د کار، تعلیم، تحصیل او سفر حق ورنه کړل شي او په هر هغه ټولنه کې چې اسلامي ټولنې مختلف قومونه، مذهبونه او ادیان شته دي ټولو ته باید مساوي حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې موږ وینو چې هغه حقوق مطلقا نه مراعاتېږي.
د پارلمان پخوانی غړی او افغان سیاستواله شکریا بارکزی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د استرالیا د اپوزیشن ګوند یو ویاند وایي ک لویدیځ د اوکراین په دفاع کې د روسیې په وړاندې دریږي باید په افغانستان کې هم د خپلو تیرو کړنو او ظلمونو حساب کتاب ورکړي.
د هلمند ولایت دی ویلری پرتی ولسوالۍ په یوه کلا کې یوازې څلور کونډې میرمنې ژوند کوي. دوی ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې د تېر جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو ځواکونو په بمبریو کې وژل شوي نو ځکه ځانته دي. مؤمنه له دې څلورو کونډو یوه میرمن ده. وایي د خاوند او ماشومانو په ګډون یې د کورنۍ ټول دولس غړي په یوه شپه په عملیاتو کې وژل شوي او اوس هیڅ سرپرست نه لري. دا ادا د مستقلو او رسمي منابعو لخوا نه ده تایید شوي. بلخوا د دې ولایت په یوه بله ولسوالۍ کې بله میرمن چې نه غواړي خپل نوم او د ولسوالۍ نوم یې په دې راپور کې خپور سي وایي د تیرو کلونو په ترڅ کې بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا د پوځي عملیاتو پر مهال کور کلی وران کړ او دوی یې کډوالۍ ته اړ کړل. دغه کورنۍ ته په مشخصه توګه روښانه نه ده چې بمباری د کوم هیواد د ځواکونو له لوري پریسوي. خو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ناټو سازمان ائتلافي ځواکونو په دغه هیواد کې پوځي ماموریت درلود چې د بیلابیلو هیوادونو پوځیان پکې شامل و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د استرالیا د اپوزیسیون ګوند د دفاع برخې ویاند انډریو هستی پرون سه شنبه په لندن کې برېټانوي اوریدونکو ته په یو کانفرنس کې ویلي چې لویدیز دې په افغانستان کې د خپلو کړو ظلمونو حسابونه ورکړي. انډریو هستی ویلي ک لویدیز په اوکراین کې د روسیې د یرغل پر وړاندې ودرېږي او د چین له تیری څخه د هند بحر الکاهل دفاع وکړي باید په افغانستان کې د خپلو ظلمونو حساب ورکړي. دغه استرالیایي پخواني پوځي افسر او سیاستوال دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې پرون سه شنبه د بی بی سي پینوراما خپرونې په یو تازه څېړنیز خپور کړي راپور کې ادعا کړې چې برېټانوي ځواکونو په افغانستان کې د 2010 نه تر 2011 کال په ترڅ کې د شپږ میاشتنۍ پوځي ماموریت پر مهال 450 بې وسلې او زندانی سړي وژلې دي. د یادونې وړ ده چې هلمند په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو ګواښونکی ولایت و چې اکثرا طالبان پکې میشت او بهرنیو ځواکونو چې ډیری برخه یې برېټانوي ځواکونه و دغه ولایت کې زیات پوځي عملیات ترسره کول. د فرانس پریس خبري اژانس د یو راپور له مخې برېټانیا تر 2014 کال پورې په افغانستان کې 130 پوځي اډې درلودلې. د برېټانیا د دفاع وزارت د احصایې د ریاست راپور په اساس له 2001 نه تر 2014 کال پورې ټول ټال 4350 برېټانوي ځواکونه افغانستان ته استول شوي. د پوځیانو د حضور په اوج کې یوازې په هلمند کې 9500 برېټانوي پوځیان مستقر و. وړاندې تر دې هم د بشري حقونو اړوند بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نورو بهرنیو ځواکونو د جنگي جرمونو په اړه راپورونه مستند کړي و او آن د محکمه کې دوه غوښتنې کړې وې چې له دې ډلې د استرالیایي ځواکونو په اړه هم په اروزګان ولایت کې د ورته پیښو ادعاوې مطرح شوې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بشر د حقوقو د سار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یو نوم باندې هیواد بدل شوی دی.
ما به عنوان یکی از دخترایی که
زهرا درخشانی پنوم د خزو د زنګړی رسنۍ مسوله او د ټایم مجلې د 2022 کال غوړه میرمن نوموړي پر افغانستان د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال په بامیانو کې په پټه لومړنۍ زکړې وکړي ورسته د نورو زکړو لپاره اړه شو چې د لکانو کالي واغوندي او خپل نوم هم بدل کړي خو نږدې شل کاله وړاندې د نظام بدلون ورته طلایي چانس ورکوي او خپل زده کړې بشپړوي او وروسته د خبریالۍ نړۍ ته ورننوځي هغې په 2000 میلادي کال کې د رخشانی په نوم د میرمنو لپاره یوه ځانګړې رسنۍ جوړه کړه خو اوس چې پر افغانستان یو بیا طالبان حاکم دي زهرا د تاریخ له تکرار او د میرمنو له وروسته والی ډارېږي
ما به عنوان یکی از دخترایی که
زه د داسې یو میرمنې په توګه چې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره مې مبارزه وکړه او وجنګېدم له نړیوالې ټولنې او د بشر حقونو له نړیوال بنسټونو غواړم چې د افغان نجونو د زده کړو د حق غوښتلو ملاتړ وکړي او افغان میرمنې په دغسې یو حالت کې ځان ته پرې نه ږدي او پر طالبانو فشار راوړي چې هر څه ژر د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي
زودتر مکاتب برای دخترها باید باز شوند
زهرا د هغه شپږو میرمنو له ډلې ده چې تازه ورسره د بشر حقونو د څار سازمان مرکه کړي او ترې پوښتنه یې کړي چې که زده کړې نه وای کړي په ژوند کې به یې کوم بدلونونه راغلي وای د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یو نومبدي هیواد بدل شوی دی دغه سازمان ویلي دي چې طالبانو د افغانستان په یو شمېر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي د بشر حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هی دربار ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو 300 ورځو راپه دې خوا د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل ناهیلي کوونکي دي
موږ د یو شمېر فعال افغان میرمنو په ځانګړي ډول د بی بی سي نړیوالې برخې خبریالې یلدا حکیمی فلم جوړونکي تمنا ایاز او د رخشانه رسنۍ بنسټ ایښودونکي زهرا جویا سره خبرې وکړي دوی په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو له برکته له لاسته راوړنو ډکې کیسې درلودې دا نو اوس څومره ناهیلي کوونکي ده چې د طالبانو له لورې هره ورځ میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې کېږي
طالبان نږدې یو لسمیاشتې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځي دروازې تړلې دي که څه هم طالبانو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې یې ویلي دي چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي زهرا جویا د بشر د حقونو د څار په سازمان کې د څیړونکو مرستیاله سحر فطرت سندرغاړي الهه سرور په افغانستان کې د سولې د ځوانو سفیرانو ټولنې بنسټ ایښودونکي هیله یون او خبریاله یلدا حکیمی هغه میرمنې دي چې د بشر حقونو د څار سازمان ورسره مرکې کړي په وروستیو شلو کلونو کې زده کړې کړي او په ټولنه کې ځانونو ته ځایونه پیدا کړي دي خو اوس چې د طالبانو له لوري د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي ویره دا ده چې ښایي د نجونو یو بل نسل د تړلو دروازو تر شا په تیارو کې ژوند تیر کړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
وروسته له هغه چې د سریلانکا پارلمان د دې هیواد صدر اعظم رانیل وکرما سنگه د دې هیواد د ولسمشر په توګه اعلان کړ په زرګونو معترضانو د نوموړي پر دفتر یرغل ورووړ دا وروسته تر دې چې دغه هیواد ولسمشر نن مالدیف ته وتښتید
د سریلانکا پولیس او د پوز واکونه د وخت کې بهونکې غاز او د اوبو شیندونکو وسایلو څخه د کار اخیستو سربیره ونتوانیدل د اعتراض کوونکو مخه ونیسي اعتراض کوونکي د دې هیواد له ولسمشر وروسته د صدر اعظم رانیل وکرما سنگه د استعفا غوښتنه کوي میاشتې وشوې چې سریلانکایان د خوړو تیلو او برېښنا د انرژۍ له کمی او لوړو بیو سره مخ دي په دې هیواد کې د وروستیو پراخو اعتراضونو لوی سبب همدا اقتصادي بحران دی د سریلانکا صدر اعظم رانیل وکرما سنگه چې پارلمان سرپرست ولسمشر نومولی په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل امنیتي ځواکونو ته امر کړی څو نظم بیرته رامنځته کړي خو امنیتي ځواکونه یې د پشاکېدو په حال کې ولیدل شول او د وکرما سنگه د دفتر دروازې پرانیستې پرېښودې څو معترضان ورننوسي
اعتراضیانو د شنبه په ورځ وروسته له هغې چې د سریلانکا د ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا کور او دفتر یې ونیول، د رانیل ویکرماسینګه شخصي کور ته یې اور واچوه. رویټرز خبري اژانس وایي راجاپاکسا د چهارشنبه په ورځ له سریلانکا مالدیف ته وتښتید. هغه تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د چهارشنبه په ورځ به استعفا کوي. رانیل ویکرماسینګه هم د استعفا ژمنه کړې، خو ویلي دي چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې به خپلې دندې ته دوام ورکړي. د سریلانکا د پارلمان رئیس ویلي که راجاپاکسا استعفا وکړي، پارلمان به د جولای تر شلمې نیټې پورې نوی ولسمشر غوره کړي. رانیل ویکرماسینګه چې د پارلمان لخوا د سرپرست ولسمشر په توګه معرفي شوی، ویلي اساسي قانون څیرلی نشي او د ده په وینا فاشستانو ته د واکمنېدو اجازه نشي ورکولی. ویکرماسینګه د هغه څه پر مخنیوي ټینګار کړی چې هغه ولسواکۍ ته د فاشیزم ګواښ بللی. ویکرماسینګه ویلي معترضان باید له اشغال شوو دولتي ودانیو څخه ووځي.
له خبرونو ورآخوا،
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي وروسته تر دې چې دوی ته له ځینو ولایتونو د کولرا یا شدید نسناستې راپورونه ورورسېدل، دوی د څېړنې ټیمونه هغو ولایتونو ته لیږلي دي تر څو د وضعیت څرک معلوم کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بلخ ولایت اوسینکی صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له درې ورځو را په دې خوا د درې کلن زوی کانګې کوي او نس ناستی لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکترانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشوم یې د کولرا علایم لري، نو ځکه د مایعات ډېر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی و، له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولارا ناروغۍ علایم لري، ډېر مایعات ورکړي، اوس ګنګس دی، ډېر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو دغه غوښتنه ده چې دغه ناروغۍ ته باید ژر تر ژر رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي ساحو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغۍ ته رسیدګي نشي کولی، ټول ولسوالۍ ته امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی خپله د روغتیایي کارکوونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلې. هغوی د کولرا د ناروغۍ په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې دا کولرا دا ویانه ده، د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړه شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکتر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نوموړی له کولرا ناروغۍ څخه د خوندي پاتې کېدلو په اړه وایي د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابیل ډولونه لري، شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستی، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغۍ له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروايي په صورت کې یوه وژونکې ناروغي ده او ډېر په غذایونو کې خلک قربان دي اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډېره وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې په بې مخینې ډول د تیلو بای لوړې شوې دي. موټر چلوونکي وایي که د تیلو بای همداسې لوړې پاتې شي، اړ به شي چې خپل موټر ودروي. د د طالبانو د حکومت د نفت او غازو دولتي شرکت مسولین وایي هڅه روانه ده چې له بیلابیلو هیوادونو سره په لوړه کچه د تیلو د پلور قراردادونه وشي چې په دې سره به د تیلو په بیو کې کموالی راشي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په نړیوال بازار کې د تیلو د بیې لوړوالی د اوکراین او د روسیې جګړه او دغه شان د طالبانو له لوري له ایرانه د بې کیفیته تیلو په وارداتو بندیز د تیلو د بیو د لوړېدو لاملونه دي. په دې اړه تفصیل زموږ په سهارنۍ خپرونه کې اوریدلی شي. خو اوس اوري چې افغان الاصل مشهور امریکایي ناول لیکونکي خالد حسیني چې د کاغذ باد الوزونکي او زر ځلاند لمرونه په څیر کتابونه یې لیکلي د ټولنیزو شبکو له لارې ویلي چې لورې هارس اعلان کړی چې هغه ترانس جندر ده. ترانس جندر هغه خلک دي چې د جنسیت پیژندنه او یا چلند له هغه جنسیت سره سمون نه لري چې د زیږون پر مهال ورته غوره شوی. تفصیل یې له ملالۍ بشیر اورو.
و 50 کلن افغان الاصل امریکایی لیکوال خالد حسینی در ټولنیزو شبکو لاره لایو پیغام سره دوه تور او سپین عکسونه خپاره کړی دي. په یو عکس کې لور حارس په کوچنیوالی کې د خپل پلار پر اوږو ناست ښکاری او بل عکس ورسته له هغه اخیستل سوی چې دی اعلان وکړ چې ترانس جندر ده. خالد حسینی لیکلی زما لور حارس په 21 کلنۍ کې اعلان وکړ چې دا ترانس جندر ده. زله تیر کال راهیسې د حارس د دې سفر په اړه خبر شوم. ما ولیدل چې له څومره ستونزمن شخصي وضعیت تیریږي. ترانس جندر د هغو خلکو لپاره یوه اصطلاح ده چې د جنسیت پیژندنې د جنسیت بیان یا چلند یې د هغه جنسیت سره سمون نه لري چې دوی ورسره زیږېدلي وي. جنسیت پیژندنه د یوه کس داخلي احساس ته اشاره کوي چې نارینه، ښځینه او یا بل څه وي. د جنسیت بیان هغه طریقې ته اشاره کوي چې یو شخص د چلند، جامو، رشتانو، سټایل او ژغ له لارې خپل جنسیت پیژندنه نورو ته بیانوي. د ترانس اصطلاح ځینې وختونه د ترانس جندر لپاره د لنډ نوم په توګه کاریږي. خالد حسینی چې افغان الاصل مشهور امریکایي ناول لیکونکی دی د افغانستان په کابل ښار کې زیږیدلی او په 1980 کال کې امریکا ته کډوال شوی دی. هغه په 2004 کال کې د تر ټولو ډیر پلورل شوی کتاب کاغذ باد الوزونکي له لارې نړیوال شهرت ترلاسه کړ او وروسته یې د زر ځلاند لمرونه او غرونو ازانګې وکړې کتابونه ولیکل. خالد حسینی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په عالي کمشنرۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د حسن نیت استازی او د خالد حسینی بنسټ موسسې بنسټ ایښودونکی دی چې د افغانانو لپاره بشري مرستې رسوي.
اوریدونکو دغه خبری مجله هم پای ته په رسیدو ده. په وروستیو شیبو کې ستاسو په غږ یو شمیر ثبت شوي پیغامونه خبرو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روزه خوشاله به وي. زه ازادي راډیو ته دا میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم نرخونه چې د بخیل ور شوي دي له اوس وخت کې د سون توکو په برخه کې ډیزل، ګیس دا شو نور به خیز ځل ور شوی دی. اسلامي مراد نه مو غوښتنه ده چې باید د ریټونه وکړ ټیک دی پر چرته موږ پرچوین دی شوی دی چې ګورو پرچا پرچار دي کې پرچوین دی شوی دی. باید د پرچوین نور کم کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې به خیز د پیسې فرکیږي. باید ګمرک کم کم کړی ځکه چې خلک غریب دي، څه پیسې نشته ورسره. په دې اړه باید اسلامي مراد غور وکړي. دا پیغام ته باید پوه شي. ډیر مننه. والسلام.
سلامونه نه جه له درنه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه عبدالسلام مریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم. زما دا پیغام دی کوم د نادالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاول په دا سړک سړي دا ډیر زیات سر خراب دی. زما لوړ پوه چلاو سدا اوشتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې مرسته مریضان سره یې مشتر شاره پرېږدل تر ځل لاسرسي نو سکوالای.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو. د ادم رستو د توزیع مو د ورغان بل ورغان تلاسی بل مللي ورغان تلاس کړی وای یم بل چا په لاس کړی وای. دا امرسته تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیدل. د طالبان یو داسې وجه طبقه د عسکري تر ولسوال وجه دی، ولسوال تر عسکر وجه دی، ولسوالی تر ولسوال وجه دی. ورور ته د ورور حق په لاس ورکړي چې دا در کور پورې وسه په ولا کې در کور ورته راسي. یو ورور یې طالب یې ملکی چا طالب په لاس ورکړي چې دا د ملکی ورور ته ور ونی ور دي. دا داسې وجه خلک یو داسې وجه خلکو په لاس کې دی. دا واک نه هیله کوو د دا مرستندوی ادارو څخه چې داسې ورګان ته دا وظیفه ور وسپاري چې د هر چا خپل حق تر خپل په لاس ورکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
دا خبری مجله هم دومره وا په بلې هغې کې د فرشته نگاه ملتیا وکړي.